صفر دو دو یک یک دو چهار پنج صفر یک.
السلام علیکم ماته بجې شویز امید زهیر مالیم پایل لندو خبرونو د کابل په دهمزان کې نن سهار 14 شوي سیمه ایز رسنیو د دې 14 خبر ورکړې خلای پاړه بشپړ جزئیات نشته تر اوسه طالب چارواکو د دې پیښنویات او د مرګ جوړلې پاړه څنګه ندی ویلې په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وای پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګر ولسوالۍ کې د وی ترافیکي پیښې لامله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانی ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استول خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ترافیکي پیښو خبرونه ورکول کیږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له 14 وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له پرونی لوب وروسته ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږ کیږي کرکټ لیگ سیالي پر ډیر خاندا سره په آرام فضا کې تر سره شوې. د غلوبې و د اگست 15 منټه دوام وکړي او د لوګو لپاره د پرسان کرکټ بورډ پورا چمتواله نیولې چې په ډیر ښه شکل سره به ان شاء الله تر سره شي.
د جمعې په ورځ د شپږ کیږي لیگ د لوب پر مهال په لوبغالي کې د نن یو 14 وشو چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان ووژل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شوی یو شمیر 19 تنه خودلې. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډیر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو لوري ټاکل شوی رئیس جاوید صدیقي له قبل خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ په خبرو برخې له مودو راهیسې تولید نه لاره او د ژرندې برخې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې او هغه محلي په سلی رسو ساتونو کې د 25000 ډوډۍ د بخولو ظرفیت درلود او یو وصول اتیا اویاتنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمه پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وای روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکی تیر شپه نا وخت په کیف ښار کې په یو ویډیوي وینا کې وویل
مایا بوده چیتکه یوریدیچنه وزنانیا
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکی دولت په توګه وپیژندل شي. په ځنګړی ډول له متحده ایالاتونو غوړم چې باید پریکړه وکړي او همدای وخت دی روسیې د غنو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابت کړي چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی سرچینه ده او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس په لاوه بلتون پالی اداره کوي هغه اوکرایني سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریپول خار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیرو. او په یو ونه کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیا روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیکا امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم نه ناوتل. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د نخوت پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو باور دی پیښې د عراق سیاسي کړکیچ لا پراخ کړي. ملګرو ملتونو د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت لښکیلو اړخونو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دي د عقل اواز ته غوږ شي. عراق د روان سیاسي کړکیچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. خرغلاست د وړاندې خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په چوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناوی او زوم په ګډون 230 افغانان له درې ورځې بند وروسته بیا ته خوشی کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټاکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته. ایران کې د وروستیو وروختونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د فایدو په پیښو کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تېر بیا امام ساده داود لومړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او استاسي له پیغامونو
د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې 30% کار نه لري.
تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکړئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو لپاره څه وکړل؟
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو او ریز امید ظهیر معلم هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوشحال. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون ماخام په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوی ناوی وزو هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هر حال کې په کوټه کې طالبانو پوری تړلې د افغانستان قونسلګری ویلي چې دا ډله افغانان د دوی په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ لغړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستانی ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشی شول. د امریکا غږ رادیو د راپور لمخې دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 نور افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر سو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول او سې اطمینان ورکړل چې تاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمه مرستيال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې و ډیر شخصي و وشت ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسناد او د نلارلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال له جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوې دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته تللې دي. ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داسې اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو ز د کونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسول عبد الله احمد زی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي به لا خشي. لدی سره د خونځو ز د کونکو د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسرسي او ساتلو مرسته کوي. لپاره خا تاګلاره ده.
د اسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمينه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبد الله احمدي په خپل ټوئیټر باندې لیکلي زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم اپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر 12م ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي دا اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یو لسمیستنۍ واکمنۍ پر مهال لشپګم ټولګي څخه پورته د خونځو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې دي. لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجنونه د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو او د طالبانو د حکومت لخوا پر خوځو او انجنونو لګول څه بندیزونو ته پکاتو د غټول ایپونه د دوی د علمي لاستراوړنو په پیوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګیو څخه پورته د خونځو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ډیر ښه کارو شو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله دا اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدې شرایطو لامل ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکوره ووسی او لنجي کوي په دې خاطر چې استکړه و نه کړی. زما پاند د اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره خدای او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کیږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دستا اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورني او بهراني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ایرانی چارواکي وایي د روسي اوروختونو طوفانونو سیلابونو او د زمکه د خویدو په پیخه کې لکتر لګا اتیا کسان مړ شوي دي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو دراوتو په پیخو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سری میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دوه ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې له هم د پلازمینې تهران او د چارچاپېره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبريال قدرت شهيدي د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی دی وایي.
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و بهیدل. د جمعې پورز د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شهر ګرد سره د تاګرا تک پر مخ پند شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانې هم ویجاړي شوې دي. له سیلابونو سره توپانونه هم یو ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو تلورو ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا توپانونه له درنو ورشتونو او د شګو له توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالۍ ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله 160 کسان مړه او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل
دا چې کوم بندونه جوړ شوی ده مات سلو او دا وګورئ چې رالی په مختلفو لاګونه او د خلکو مزکی ډیره خرابې کړې او بل د خلکو مطلب د کورونا مطلب ډیر سخت نقصانونه چې دا سوي دي او ډیر خلک چې دي چې متاثر شوی ده. بل زموږ زرا چې د خاص طور د کیر عبد الله انګور چې دغه ټول ملک چې دغه مشهور دي زموږ د انګور ډیر سخت د خلکو چې دغه نقصانات چې دا سوي دي.
د بلوچستان د سیمایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبريالانو ته ویل چې له سیلاب ځپلو سره بمرستي وشي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسي د غازو دولت شرکت غاز پروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی. د شرکت په یو لاند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پخو لاندې کړی. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د لاتویا د انرژي شرکت ویل له روسي څخه غاز اخلي خو له غاز پروم نه.
د روسي د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د طبي غازو د لیش بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل و دراوه. روسیې لدې مخکې نور اروپایي هیوادونو هنګری، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک ته هم د ګاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر لمنلو ډاټه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت ګاز پروم پرون د جولای په 10مه په یو لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیش بهیرې ځکه درولې دي چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړی دي. ګاز پروم دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژي شرکت لاتویاس ګاز وویل له روسیې څخه به ګاز واخلي خو له ګاز پروم څخه نه. د شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو ګاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور څه زیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز پروم ته د ګاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکو باید د روسیې په دریم لوی بانک ګاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا یورو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسون خبرداري ورکړی چې د پوتین د امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. د کمیسون له اروپایي شرکتونو غوښتي چې له ګاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوی دی معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژي د تنوع او د خپل ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګاز واردول او د طبیعي ګاز د زیرمو جوړول پیل کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د پاسپورت ځنی وختونکې د دې پروسې د ویش د سونزو لامل شکایت کوي. دغه شکایت کوونکې دا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند او په کابل کې بیا د زیاتې ګډګونې لامل کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمینه برابر شوې ده. له هغه چې طالبان واک ته رسیدلی په افغانستان کې د پاسپورټونو ویش یو له ستونزمنو او کړکېچنو موضوعاتو څخه ده چې وخت نا وخت یې پاړه بیا لا بیلو ځنې محل زلبګونونکي راپور نه خبرېږي. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه درېدلې خوای دا محل په کابل کې دا چاره پادی ډول روانه د دوی پورزنی ډول لکتر لګا د 2000 کسانو د پاسپورت غوښتن لیکونه چیډیو دوی ته پاسپورتونه ویشي.
شپږ میاشتې وشو چې د یو ماشوم زوی د پاسپورت جوړولو لپاره هڅه کوم.
وایي له شپږو میاشتو راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړی خو لا هم د قانوني او حقوقي سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي. خو ازادي راډیو ته یې د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک ته کورنۍ چارو د وزارت دغې لارې نه ثبت نام نه کیږي هلته همیشه لیکي چې دلته ایرر موجود دی. څو کمیشن کاران دي په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېر وس نشته چې ډېر پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا کسې دا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان تر $300 غوښتي دي. لدې سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې لزیا د مودې رئیس په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانه او سختې تماميږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره پیو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي رادیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 انلاین فرمیرا اخلو ته مراحل کوي او ترڅنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پتمن وایي هغه کسان ته چې په انلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هېواد دننه د کافي روغتیایي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هېوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال ترڅنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هېواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي په خادوی او سنځو کې خپل دوستان او خپلوان په وخت نشي خبرولای. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیا په مخابراتي شبکو دانی وک زیاته ده چې بي ډیر زیاتې پورته او درخواه خدمات هغه ډول نه دي چې دوی په خپلو تبلیغاتو کې وایي. دوی وایي چې د افغانستان مخابراتي شرکتونه د سنځو په حواله کې سره چې په زلونو یجمنه کړی ده خو د سنځو په حواله کې پاتې راغلی دی. هغه بیا د پکتیکا چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزو منی او وایي له مخابراتي شبکو سره پاډی کې کړي څو دروان مریض کال پوتو کې هلته ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونه پایل کړي.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیا ولنه شتون شکایت کوي او وايي خلک لدی اړخ ډیر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې غني ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ سينو د شبکې طرف ته د انټنی خواته یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټنی او شبکه کار وکړي، یا غرت ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکه او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه پر سیمه کې پر ځای کې شبکې او انټنی ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شوای کچېری کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډېر ستونزه نه ډېر ستونزه ده چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځای ته موټر نشي لکه دغه په خو ورزي په تخنه خل پوت شي دا نه مې دا وښتا چې باید د نت فعال شي او ارزي کې انډي کې د نت کار وکړو. کتنګي کې دای کدلتا برمل ولسوالي د نوې اړې بازار کې دای او دلتا نګدې علاقه تورتنګي کې دای
د برمل د نوی اړې یو بل اوسیدونکی هم ورته ستونزه یادوي او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي، روشان د برنور نور افغان میسیم چې غونډه برابر شي. د نوی اړې تر راشي نوی اړې زنګونه خلته وایي چې موږ مرته غون شوی دی راشي راشي دلته خبرونه سره کوي جګ غورو تر کیږي ونه تر کیږي کوم ځای کې جګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي.
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست د سره مخامخ دي. د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کوم تنبیه دي هغه تنبیه هم ښکار نه کوي نټم ښکار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولست یو ښه پروژه په حال سي. موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله زه د ولسوال نائب هم که خدای کول هر خدمت ته تیار.
بلدوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل د خلکو شکایت پر ځای دی او برمل ولسوالی کې د مخابراتو منظم سیستم نشته. نوموړی زیاتوي په دې وروستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
اوریدل مو چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو څخه شکایت کوي. یوازې د پکتیکا برمل ولسوالۍ نه بلکې د افغانستان ګڼې نورې سیمې هم د دا ډول وضعیت سره مخامخ دي. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هغه چې وړاندې په ازادي راډیو راپورونه جوړ کړي ویلي چې په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خورا بې خونده شوي دي او د مسلې خلک ستونزې سره مخامخ کړي. سره له دې چې اوسنی حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه اخلي خو د دوی په خبره چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوره سرعت ورځ تر بلې خرابیږي او نه یوازې دا چې دا ستونزې نه حلېږي بلکې ستونزې د دې پر ځای چې حل شي لا زیاتېږي. دوی هم دا ډول د مخابراتو پر وزارت باندې غږ کوي چې هر څه ژر باید د دې ستونزې د حل لپاره متبد وهي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیدلی دي. له حق زینبا یو شمیر وڅ خبر شي او ساسي نور پیغامونه هم زموږ د خبرونو پوګدو کې هر ورځ د سهار له وو بجو در مخام تر و بجو پوری او ری دلشی اوسم استاسی لپیخامون
بریالی اپوان در کندهار تا پا عریک کیم در کندهار در او بو در ابیاری سیستم فصل کی اویا یا چا فیصد در کارن میده بیدی چیر شلکلین دوری خو هیچ هم و نکلو در کندهار زراد در وچیدو پا حالت کی دی در طالبان در چارواکو سخمو وشتن او هیل در وجه باره که خپل ججی پا مدرنه وکی ده او بو پا محرولو که خپل ججی پالیت وکی.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ایراني چارواکي څخه خبره کوي چې د هلمند د ورود وبو مشغواړو هلمند خپل شاش کال وچ کلک دي. یعنی تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ، کنه دالې دي، ک مرجع د کناوه د، ک ګرمسیل دي، ک خانشین دي، شو ټوله مطلقاً وچ دي. او بل خبره دا ده د 15 کال چې زموږ په ملک کې جنگ وو، به حساب په میلیارډونه ملي متر وبو ایران ته موت تللی دي. نو زموږ مش باید دغه 15 کال د اوبو حساب سره وکي.
سلام او درناوی تاسو ته اوریدونکو ته عبید الله خبره کوم د میدان وردګ ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر د پاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو د پاره څه وکړل؟ او بل تاسو که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت که تاسو د خپل خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپل شخصي مصارفو نه، د هغه سره خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو اسباب نه د خپل خپلوانو سره وروره د ضوابطو په ځای روابط پالیمننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
ستاسو پیغامونه او کغواړی تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راوستو، یو د خپل د سرګولې د لحال یا هم کوم ستونزه ولري او خبري موضوع موږ سره شریکول شي، وړاندې هم د واتس اپ شمیره ذکر شوه. زه به یو ځل بیا تکرار کوم، 00422111421. دغه د واتس اپ شمیره ده چې تاسو کولی شئ خپل پیغامونه موږ ته پرې راوستوئ. د تر څنګ کومه جالبه موضوع اوسي او تاسو غواړي ویډیو یې وکړئ، هم کولی شئ له موږ سره یې شریکه کړئ. ګڼ نور مهم موضوعات هم زموږ پر ویبپاڼه باندې خپاره شوي دي، تاسو یې تفصیل په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې له دې چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت چې د نجونو لپاره په ځانګړي ډول، البته د نجونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام پیل شي، وخت په کابل کې نږدې د سهار اته بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز وړاندې به یو ځل بیا هم یادونه وکړم چې کولی شئ ازادي راډیو زموږ پر وې پاڼه هم په ژوندۍ باڼه باندې واوري. زموږ ادرس په ازادي راډیو وې پاڼه باندې البته چې تاسو په سرچ کولی شئ ازادي راډیو ټک کام یا ازادي راډیو ډاٹ کام دی، په دې سرچ سره تاسو کولی شئ زموږ خبرونه خلاصه کړئ او خبرونه مو واوري. اوس هم یو